ارتباطات در این مناطق داشته باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په جرمني کې د چړې تر یوه مرګونی برید وروسته یو افغان د دغه برید د کولو په شک نیول شوی دی. د جرمني صدر اعظم هم د برید په اړه څرګندونې کړې او ویلي دي چې دغه بریدګر چې د پناه غوښتنې رد شوې ده باید له جرمني نه ایستل شوی وي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د وچنایي د وژلو مسؤلیت ومانه. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د لی په نوم یو وچنایي وړ مشپه د دشت قلا ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی. دا چنایي چې ویل کېږي د قانونو کارګر وو، ل خپل ژباړون کې سره روان وو، خو د دې ژباړون کې ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو دا ژباړون کې نیولی دی، خو طالبانو رسما دا خبره نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د لړم په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د یو برید په ترڅ کې یو چینایي وژل شوی وو او څلور نور ټپیان شوي وو. تر دې وړاندې په پاکستان کې هم څو ځله په چینایي کارګرانو باندې بریدونه شوي دي. د سرپل ولایت طالبانو مسؤلان وایي چې شپږ تنه د داعش خراسان څانګې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو د چهارشنبې په ورځ دا وکړه چې دا کسان د سه‌شنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د طالبانو په وینا دغه ونیول شوو کسانو د لړم په 14مه دغلته په یوه چاودنه کې او په تیره چنګاښ میاشته کې پر شیعه مذهب یو برید کې لاس درلوده. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور کړ، پاکستان تورن کړ چې د داعش فعالیتونو ته یې زمینه برابره کړې ده او دغه راز د داعش رهبری په بلوچستان کې ده. خود پاکستان چارواکو بیا دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړي محسن داور د ازادي راډیو مشال څنګه ته تیر شپه ویل چې طالبان د دې وژلو نیت لري. د ملي ډیموکراتیک غورځنګون مشر محسن داور زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د تویلي چې افغان طالبان د دې وژلو قصد لري. مخکې داسې ناتایید شوی راپور نه خبر شوی و چې د محسن داور پر سر طالبانو 15,000 امریکایي ډالر جایزه یې کړه. خو هم په شمالي وزیرستان په میرانشاه کې پر نوموړي بریچ شوی و چې پایله کې هغه ټپ شوی. په دې اړه وړاندې درته مرکه هم لرو. د راپورونو له مخې د هند په لویدیځ کې د ریل ګاډي دننه د یوې ګنګوسي له امله تر 1200 ډیرو کسانو ژوند لاس ورکړی دی. دا پیښه پرون داسې را وخت رامنځته شوه چې د ریل ګاډي دننه وازه خبره شوه چې اور لګیدلی. نو خلکو هڅه وکړه چې له یوې ډبې بلې ته واوړي چې په دې ټیل کې د ورختای له کبله ګڼ خلک تر پښو لاندې شول. دا وار د اور د وازې علت دا بلل شوی و چې چادریل د خطر رسۍ کش کړې وه. د هندي و ټلویزیون په دې پیښه کې د لږ تر لږه 12 تنو مړینه تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه وویل چې د غزې تړانګې ته 800 لاري چې بشري مرستې پکې وي داخلي شوې دي. دا مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسېدلې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي اوربند ټینګ شو. اوچا ویلي دي چې غزې ته د دې لاریو د رسېدو خبر له اسرائیل او د شوي اوربند منځګړیو او تضمین کوونکو قطر، مصر او امریکا ترلاسه کړی دی. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ چمپیونز ترافي لوبو کې به لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو حق غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر د افغانستان د نارینه وو د کرکټ د ملي لوبډلې سره لوبې نه کیږي. د بریتانیا یو سلو شپېته سیاستوالو او د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتنه دي چې د فبروري په 16مه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان بټلر پرون د هند په کلکتا کې رسنوي ته وویل چې سیاست او سپورت باید سره بیل شي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ اوریدونکو، زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ. د ورځې په ترڅ کې بل تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل د سار ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په جرمني کې د یو ماشوم او یو سړی تر وژلو او د درېو کسانو تر ټپي کېدو وروسته پولیسو یو افغان د قتل په تور نیولی دی. د جرمني صدر اعظم چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر وو اندېښنه څرګنده کړې چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه یې رد شوې له جرمني نه ایستل شوی نه دی. جزئیات په دې راپور کې اورو.
یو افغان په چاقو یو دوه کلن هلکه یو سړی د جرمني په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمني صدر اعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسه کې وو. دا پیښه د وغندلا او هغه د نه منلو وړ ترورستي عمل وباله. اولاف شولت زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمني کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړه وویل چې دا وشل شوی سړی یو 24 کلن وو او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره ځان سپار کړ. دې کس بیا له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د شافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر هرمن وشل شوی هلک مراکشول اصل یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یو شون کلاس د تشتیدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جودیت ګرلا خوویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړي په وینا د ماشوم غاړه زخمی شوې ده خو ټپي ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپي شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو 28 کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست رد شوی دی. د بایرن ایالت کورنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی و چې دا کس د 2023 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووسی. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري. خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د بایرن د کورنیو چارو د وزیر ښاغلی هرمن په وینا تورن کس تر دې پیښې مخکې هم درې ځله داسې څه کړي وو چې د پولیسو توجه یې ځان ته اړولې وه او بیا د رواني تکلیف له امله ارواپوه ته استول شوی و. د یو کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډیر اغیز شیندلی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر ازادي رادیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستو د فرمان په اړه اندېښنه وښوده، خو په ورته وخت کې هله ښکارا کړه چې په دې فرمان کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل نه شي. ډونالد ټرمپ یو فرمان کې امر کړی دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو په مخه وزندول شي. خو د ناروی د کډوالو شورا مشر چې تازه یې افغانستان ته سفر کړی وایي چې افغانان د مرستو وړ او اړتیا ورته لري او په باور یې له افغانانو سره مرستې باید په دې فرمان کې شامل نه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالد ټرمپ چې د دوشنبې پروسې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي پروسو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې تیره اونۍ افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوې دي باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 3 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوی او د شمی منځ هم دی. نو سمهیل دادا چې د بشری مرستې استثنا شي د شاغله ایګلند دا خبرداري په داس وخت کې خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمش له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د دې بانک لاټکل سره سم یو له 1.8 میلیونه افغانان چې د افغانستان تقریبا 25% نفوس جوړوي د کافي خړو د ترلاسه کولو لپاره سخت مبارزه کوي. نړیوال بانک د سیشن بی پورس په خپل خبره کړی راپور کې دا خبرداري هم ورکړ چې چیرته د دې سنځ مخه ونیول شي تر پسرلی پورې به دا شمیره 14.8 میلیونه ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د بهرنیو مرستو د حکم تفصيلات له رسنیو سره نه دي شریک شوی او دا څرګند نه ده چې دا اجرایوي فرمان به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو غیر دولتي مؤسسو له لوري د مرستو د رسولو چارې له خند او ځند سره سمدستي مخامخ کړي کنه کړي. یان ایګلند وای کچرته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې د درې میاشتو په مخه ودرول شي ممکن دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند نکړي خو تر درې میاشتې وروسته بیا د مرستو وس او توان نه لري.
د پاکستان د نېشنل ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ وایي چې طالبان پر هغه د حمله نیت لري او غواړي چې وی وژنی. نو موري وای چې دغه غواخ پاړې د پاکستاني امنیتي ادارو له خوانه د غواخ معلومات هم تر لاسه کړی او د محل د خپل ځان د خوندیتوب په اړه فکر کوي. له خغلی داول سره د مشال رادیو همکار داوود خټک دا مرکه کړی ده.
نو مکه خبر خدا دلته یو قسم محفوظ نه دی، یو فرد محفوظ نه دی، یو مشر یو ځوان یو کشر محفوظ نه دی، یو مدني فعال یو سیاسي ورکر محفوظ نه دی. او بیا اوسن هغه سیاسي خلک چې کوم مطلب دغه دریز ډېر ښکار دی د طالبانو په ول سره هغه کا په افغانستان کې د کډل دی، نو او بیا چې هغه اوازونه په مزه مزه کمیږي ملکه دي کنه چې څونه دغه سترنث سوا کیږي وسره وسره د دې پرصد چې کوم وزونه مخکې بزیات وو سغه هم کمیږي لګیا دي ځکه چې ډېر خلک د حالات سره به کمپرمایز وکړي ودان د زما ټول کې چې اوس چون کې د خلکو گرفت مضبوطی کې نو موږ به مخبره بیانیا لګا غي مطابق نرم کوم موږ هغه کار نه کړې نو دا خو په سو د ثرټ خو مطلب مخکې پریدم شوه دی او مطلب هغه نه پستم
یعنی د ورسب د کوم ډاکومېنټ تاسو دې تصدیق کوي چې دا یعنی اختیار تاسو ته هم کوم طرف نه ویل شوی دی په سرکاري توګه چې دا سي کوم خبره شته
دا بالکل نه ماتم کړو شه
د کوم نوټس چې موږ ته هم ملاو شوی دی دا موږ کتلې دي خو دا خو خره تاسو د دې تصدیق وک نو پدې کې خو د افغان طالبانو خبره شوی
دا ګوره دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه دا دلته چې کوم دي دا خو شاګردان دي او زمونږ د پېټل ورزنه پدې باندې کې ساره رخ کړو چې موږ به دا وي چې دا یو خلک ته پدې کیس کې فرق نشته دې په غیمه نه بیت کړه غي خپل امیر غنی مطلب هغه تنظیم لاندې دي خپل کار کوي زره خبر ده غي چې دلته سکار کوي د دې پترو به کوي او الته خو مطلب نور خو زموږ سره ذاتی دښمنی نشته وزره هم دغه د سیاسي موقف خبره ده چې مونږ نه دي منلي دا غي وجود او دم کار ده خبره همیشه کړه ده چې دی په یو ځای سره طریقه د ټوپک په زور تلته نستی نو دا د بیانې اختلاف ته او دا خو مطلب دا ده چې محکمو
ایا تاسو باندې دا ورسب تاسو باندې مخکیم یو حمله شی و چې نو تاسو غنې چې د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې
بالکل اغه ګوره اغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړه مې راوي کې سره او دا ټول یو خبره ده او وس مخکیم شوه ده او مو وس کې دې چې غنې پستم شوه دي خو بهرال مرګ ژوند لا په لاس کې دي او انسان هیڅ هم نشي کولای چې لا پک نه
تاسو پولیس او یا حکومت سره مکمره به تشوی ده
او اغي خو هم بار بار دا خبره مخ کی ظلم چې بریټ شوه او اغي پولیس خو ټون کې ما سره ووم په موکه موجود اور سره اوسم پولیس والا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي
نو تاسو یعنی دا خډیر لوی اختیار دی لوی ترټ دی یعنی پینځه لکه ډالر ویل کیږي په دې کې چې دا ستاسو په سر باندې ورکړل شوی دی تقریبا 15 کروڑ روپیا جوړیږي. نو په دې حالت کې تاسو خپل ځان څومره محفوظ غنی؟
پوره محفوظ خودلته یو فرد هم نه دی. زبد ځان خبر خلی ولې کوم خودلته په دې خبر خو یو قسم محفوظ نه دی. تاسو ګوره یار ورځ دا مرګ ګوبل روانه ده په ټول پښتونخوا وطن کې ټول لرو بر افغان وطن کې روانه ده. نو محفوظ خودلته څو کوم نه دی. بیا ظاهر خبره یو سړی رائے لري یو سړی خپل سوچ فکر لري او مطلب د حالاتو په والي سره د دې ترهګری په والي سره خپل یو فکر دی کنه هغه د غین اوړي نه دروغې خو بیا در خبره خاطر بیا نورم سوا کیږي دا خو یو دادا کې څه هو دا کې کته په خپل ځای موجود دی د دې د وجه نه خو خپل بیان یې شو پر خو دی خپل درز نشو بدلولې دا کې څه روانه مونږ ته تر څو نه پر وسی د خاور د امن لپاره او یادلته چې کوم لوبه لګیا دي کوم ګمونه لګیا دي کوم پروکسی وار شروع دي هغه د مخنیوي لپاره او دا ټول چې کوم د ذکر درونه هغه مخاور مخار وخت پګو تکو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی محسن داوړ و چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجله هم خبرېدو ته چمتو ده خو روسای راپور راخلو د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې دا کېږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت له امریکا سره د بندیانو په روسي تبادله کې د هغیل شاملولو ډاډه کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه و.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادله وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادا کېږي له طالبانو سره بندي دی کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی به درې طالب بندیان له درېو امریکایانو سره تبادله سي خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
امیدوار وو دا تبادله ته ډېر چې په دې کې به زما ورور رازادي خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته موږ ټول فامیل مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټول خوښینه او په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کړي اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې په آینده کې دا خبره دوام وکړي او بل اخر زما ورور آزاد شي.
د ښاغلي حبیبي ورور وایي چې د امریکا مخ کنی ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشری په ورستي ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده و ویل چې د طالبانو درې بندیان له امریکا سره دي او د غشان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغو امریکایي بندیانو کې دي چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد شي. د طالبانو له حکومت او د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبیبي د خوشی کولو لپاره د مذاکره وکړي. خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي لبند کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړای دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبه په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو لارې د تماس چینلونو د پرانیستل پاتې کېدو ښکارندوی کوي او په ټکوې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه. خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کینتی آزاد ول خو د محمود شاه حبیبي او جورج ګلزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپل بلې تبادلې لپاره ساتلای دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بازی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود
حبیبي د خپل نور و مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلې ده ځکه ته ملي چې شاغلي حبيبي په خپل لویو لوب کې وکاروي.
محمود شاه حبيبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمنول زواهری تر وصل کې دوهسته لادرا کا سوایدی د محمود شاه حبيبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مهترسوي ګونګوسیرت کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکنی مشر ایمنول زواهری له وصل کې دوه سره تړاو لري. د خغلی حبيبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په ورستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دند درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوا نوردی ادارې مشر و.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خبرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ته تخیل دی، بیا حالت فخیږي، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن از او ته دواړه یو رنگ وستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو مې ازغه وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هره او د خبرونه پورستوي کې په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیسته به ته ډیر ډیر شرم ښکاری ارخ کاری.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغونی آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پېښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدي سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایتالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 60 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتی سندري او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي. د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوې دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه دریشي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډلهییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی خو سلګونه صنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسد الله الدین راپور لري.
لبد امرغه د موږ په صغر د ویده شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په مدني فعالیتونو کول اوس د ځان د ډارې نشو کولای. په حال د دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې د ټولنې په جوړولو کې د ملت په جوړولو کې د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې لڅ باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډلهیز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تش سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلهیزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مادت خواهی اډوکسی فقط فردی دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات. نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسائل. په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوری نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې وو مونږ ډیر واضح خبري کولای شوې، زمونږ ادرسونه معلوم وو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدل، حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کېدل، هغه مونږ حق بنه را کول کېد، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدی وضعیت لکه بلا د طالبانو لوبیا واکمنې وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري، دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته څونځه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبري وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبري ونه کړي، خو وی ویل چې دغه ټولنه په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4.5 زره بنسټونه او ټولنه سب دي چې ټولو ته د پخواني جمهوریت نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوی دي. په دغه بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوی، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لزګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې د مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخه ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه همدا ده چې د افغانستان کارګران د ټول ستونزو ښکار هم دوی دي. ټول ستونزې او ناخوالو ډیره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زموږ نه په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوې، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوې دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسؤلان یې وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډله ییزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. د شعر پاړه د منلې شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوشکو تصویر په نوم لننه و د شکلونه مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. روسي د درې ټولګي لڅزیاتونو سره د خزان تلای پانی په نوم خبرې کړې او په کوټه کې هم یو شعر مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو پونم شیری کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلي ملال سره سم همکارې فرشته صاحب مرکه کړې ده او لمړی د شیر پښتنه ترې کړې. شیر یو احساس
دی، یو احساس څنګه وځي؟ لمړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستاسو خیال دی، بیا غلطه فخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستفا او عاطفه په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده ده.
او د شعر په خایست کې میرمن ملال د الهام وند سومره ده.
الهام خو خلک نه مانی، زه نه پېژم، خو زه وایم چې وند یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه، تر اوغه شعرونو چې په اور باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپل یو څه کولای شي. مثلا دا ستیش هغه دی چې یعنی طبيعي شاعر باندې خو چې کله وګوري شعر ویلای شي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعر یې چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم ولې هغه ډېر هغه ډېر قوي او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې وند یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وکړي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې وی لیکم زه هماغه شېبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته وایم، چې الهام ورته وایم، هر څه چې ورته وایم.
د غلی ملال یو شعر بل دوی واورو، بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
حسن چی رنگونه د فطرت اخلی، عشق لزان اور د بغاوت اخلی. زه د بام تر څوکو پوری ورغلم، خیال دی و اشنا راځي، مهلت اخلي ځان می تل پروح کی پلټلې دی، روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلي، هر ورځ دل مر پوړنګ ولام بم، ځوان ما شام شی به د لطافت اخلي، یو می سي جنگل جنگل یادونه ته، سیوری د اوریاتونه عادت اخلي، شپه ده بار د ستورو په اوژو راوړي، دشته ده باران اوري نکحت اخلي، توره تیاره سپینه رونا یو ځای سوه، سپین پاولي پروین د نزاکت اخلي.
مننه میرمن ملال اکا، ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایط سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي، هغه چې کوم تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کوي، هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډیر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه ناویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي، هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي، دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، ډېر هغه په باندې لیکل شوي، ډېر په هغه کې به راغلي، په ناولونو کې به راغلي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، دغه موضوع ته زما پام سو. ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکم، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکم. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم فکر کوم، څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې مېړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم. نه
زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات چې خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي چې هغه هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم. زما موخه دا وه چې ډېر ناویل هغه موږ لرو د ښځو په د ښځو په هکله د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه ناویلې پاتې دي. وسم
دا غلی ملال بل شعر هم لرو د غنم وګي.
یو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي، د غوړي دلی دسترخوان وژم، پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي. څو ارواګانې ستلي ستلي په بازار کې لالهاند ګرځي. د ابرو بیه کښته سوې د قحطي کال دی. وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمني په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي. د رنګریز خوم دی کته سوې دلته، د بوټي ټالې پلورل سوې دلته. مرین وړانګو بغاوت کړی دی، اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي. څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي. د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي. د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې. د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي. تشیال د تورو او زګیرویو ډک سو. اوس به د تورو او پلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیرې به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې. تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په وسینی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څنګه څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه شاعران لرو.
ل پروین ملال سره مو د فرشته سحاک مرکه اوریده. اخلی ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی. د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ یو زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم مخصوم رس پیر دې په گردونو خاور او دړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو مې ازغه وتی په سپرو خاور او مشوان دې تر هر څه مې رسکلې را معلوم د خاور خواندې زما جامې هم د شکیبلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لندکس لرو د شپونکې پونم د پیر محمد کاروان لندکس دکس سیدخی ملک سی لوستیا آزادی رادیوی مجله ته را لښلې ده
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې تک نواشه د سپینو اوبو روانه ویاله رنگین ګلونه ښکلی مرغان خپلې میژې هم بدلی بدلی ورته ښکارېدلې خپل ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده لکه د پرښتو تک سپینې جامې په غاړه په تور څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غزیدلې وه له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې غوټۍ لورې و غوټۍ لورې غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل د مور په لیدو یې ژغ کړ وای مورې ته دلته څه کوې د مور غېږې ته منډه منډه ځان ورساوه مور لسترګونه در در د خوشحالۍ وشکې راوه بهیدې غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت غوټۍ زما خوږې غوټۍ ته خو زموږ نه ورکه وې ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی وړوکی ورور دی ډیر ډیر یادوي ستا تک سپینې میژې هم یادوي وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا ډیرې ولاړه زما میژې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نه سم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غوټۍ زازه چې زو رازا چې رمه هم بیا یو بس ته ډیری دی وڅرولې مړی دی ګوره تومره مړی دی چې خپلې گیټي هم نسی وړای پټې لخانداش نس و پناز او کرشمو خپلې تورې څنې څنډو وهلې مورچانې تنزم خپل رمه هم نه بیایم زه په دې ګلونو کې ډیر خوشاله یم ته د دې ویلې وبو چې شه دا شربت نه هم خوږې دي زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې د رمې ړمباړې پورته سوې
وریو پترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل. غوټۍ وویل، وګوره مورجانې، دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي، دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي. زه نظم نظم نظم، خیر دی زه نظم. ورې خپه غوندې سوه، ویې ویل، غوټۍ لورې، ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې؟ که ته له ما سره کور ته ولاړه نه سي، زموږ زارۍ به وچوي. د مور له سترګو لکه چینا مړې مړې اوښکې روانې سوې. غوټۍ بیا له خندا تک شنه سوه. د مور پر مخ اوښکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې. مورجانې ته مه ژاړه، زه له تاسو نه ګیله منه نه یم، زه ډېره خوشحاله یم. خپله وړوکې خولګۍ د مور په سترګو ویشتله او مور یې ښکل کړه. په دې وخت کې د غوټۍ پلار شغ وکړ، پاڅه لمونځ دې قضا سو. دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې؟ د غوټۍ مور کړکۍ وکړې، غوټۍ زما جنتی غوټۍ، زما شهیدی غوټۍ، زما وړې غوټۍ. له کټ نه پاڅېده، ټیکرې پر سر کړ، د کلی ونۍ د بام پر سر وختله، د کلی ونۍ د بام پر سر وختله. صحرا ته یې وکتل، هغې صحرا ته چې غوټۍ به میژې پکې څرولې، په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله. د کندې له غېژې نه د میژو وړې بادونو هماغسې وخوا او بلخوا تښتولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د یو دوت پاړه د شوسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او باندو کې شرم دی چې واخیستل شي. په خصوصي مجلسونو کې د غراس په جنو غونډو کې اکثر شزی ته د پلانې مور، د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي. د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي، حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د شزی اصلي نوم نه لیکي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د شزی نوم یادول د بیدرناوی نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې شزی د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای، ډیری خلک فکر کوي چې د شزی نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو موږ د فارې نه کې دغه دی ایوب دی چې موږ د زنانی نوم یو چاته ورشوی یا ور اخلو، یعنی دا اوس د خلکو تذکره جوړی. لا ډیر خلک دغه څخه داسې نه کې دغه کوي، وای دا شزی نوم باید نه یې معنا پکې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو دا بس را د زنانی نوم نه اخلي، مېرمنې ته نو موږ خو ارته چې ورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بس وکړو نه ورې شدي یاره چې ډیر مجبور نه سي نه وای.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډیری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه. خو ډیری شزی اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي،
د خزی یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې د آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅ کله نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم داسې بیبیانې دي. نه یو افغان میرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالي کوم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغیز لرلی. ډېرې نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي، په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکې شاهناز هیروی وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي، دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څونه د ویاړ او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې، د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېر ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډو. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
په خندا یې راته وای صاحب زاده کی شه ته واکښه نن مور مې د خان یوړل کور ډکل مې منو څوک لخر و راغلی وانګړې شور ما شور یو مخ په لیم